سلام ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلاسه د رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو د سیو شپږو متره د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني صفه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاندوای په افغانستان کې د بهرنی وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سمیع الله مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخنې سره 9000 ته رسیږي چې اوس وزرو 319 نارینه 520 ښځې او 1090 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته ویل چې طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور کړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې په کې 10 ښځې شامل دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې پرون 953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښم په لور د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپله خوښه یا په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. له دې ډلې 1598 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د 27 افغان کډوالو ډلیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو د برید د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته ویل چې په غوږ لګیدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خپره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. شل کلنده یو د بیچلر په نوم هغه ښارته نږدې اوسي چې را پیښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 نوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سخت امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیو جرسي کې خپل استوګنځای ته ستنې کی. ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو منشی اروپایی ټولنې د کاناډا، اوکراین او یوشمنور هیوادونو مشرانو همدارنګه امریکایي سیاستوالو دا برید خندلی دی. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 10 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیایي چارواکو همداراز ویلي چې د اسرائیلو پوځ د لزمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځې مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه وی کسان ووژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوز د پوزي څنګ مشر محمد سیف په نښه شو خو تر اوسه د نوموړې مړینه نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدلای شئ. طالبانو هغه کمپاین تشدد ورکړی دی چې په دوه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار له منځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره ایا تاسو په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال د څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړی ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپل نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعه مشتمل دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یم. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو خو له هغې مخکې ورځو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژونکې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند د رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل هم تکل نه اورو.
پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خپره کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګوري په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نګدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر باراک اوباما خبرګون هم د تاور ته هغه پر خپل ایکس پڼولې کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې په خت صد خو د امریکا په دیموکراسي کې د د پوینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ ام شپارس ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چه مشکوک بریدگار توماس ماتیو کروکس نومیگی شل کلنده او بطلر خارته چه دا پیخه پکی وشوه نجده و سیگی. در ترامپ در ملنه پا یو سیمهیز روختون که وشوه او رستا پخبرو شویو ویدیوگانو که دای پا داسی حال که و خودل شو چه در سختو امنیتی تدابیرو پا بدرگه پا نیوجرسی که خپل استوگنزی تستنیگی. لامریکای سیاستوالو پراته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ بریټ غندلای دی. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیاسي تشدد دا عمل غندلای او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پڼولې کلچې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
دا دوه لادرې مغونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوالي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. دا دوه پادرې مغونډې کې د بس یو اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه وه. نور زو تفصیل سنکه کړنو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درملنه ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیله درې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیله غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیله غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوه په درېیم غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساقط مر ازادي رادیو ته وویل
طالبانو د دې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټام افتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو کنه. زمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریب زمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زمک او در سو نور بے وزل زمکی خاور کړي او مرګي در په درکړو هیڅ کله مو ته یې بدل نه دی راکړل شوی.
د بداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لورې په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټي کچې تر سوالې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاوو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت چې ورته اړتیا دي هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، ل هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنې پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل انجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجونې د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډېری انجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډېری انجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړي ځل پیریود شوم یا هم ناروغ شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هر میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 16 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د انجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دې واچوي او شام مخه یې اوتو کړي. او که چیرته اوتو هلته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کړي یا د نغري په تیږو باندې ښه مکروبونه مړ کړي.
د نسایي ولادي څانګې بله متخصصه ډاکټر نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، امکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره، د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له 6 ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغانانجونو خو زباندي چې د فرانسې د کډوالو اړوند ملي محکمې د هغه حکم هرکلی کړی چې لمخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې سی ان ډی اے د جولای په 11 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان خزو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان جونې او خزي هر کلی کوي د کابل ښار اوسیدونکو او د خوانځي وزده کوونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي ملکونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې او محصله سلما هم ورته نظر لري
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په لای کړی دی ستا تحسین او موټر خوښه مو دوی اقدام ته ځکه چې فعلاً افغانستان کې کوم ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي نشي کولای زده کړې وکړي نشي کولای وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هیواد ته ولاړ شي شاید دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کړي په ټولنه کې
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړې ده په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وقته ل رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی وړاندې په دې بیان کې زیاته شوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت لامل ل زده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیاي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي د فرانسې دغه محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14 نیټه د حکم پرانا کې صادر کړای دی د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې خزي په خپل هواد کې د جنسیت لامل له فزیکی او رواني توتريخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هوادونو د پناه غوښتنه وکړي بلخو د خزو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان خزو دروان کړکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقوقو فعال لطیفې سالارزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکړي د هغه خويندو مشکلات به تر 45% پورې تر حل کېدو امکان ولري مګر دا فکر نه کوي چې د ټولو افغان خزینه خويندې چې په افغانستان کې او سیګي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خويندو مشکلات نشي حل کېدلی
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنیدو راهیسې لتیرو نګدې درې او کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو ترڅنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولې دي لدې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو هدا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا هدا ردوي
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاوار خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
میدان وردګو ولایت کې ځای باغلرون کې د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړي دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي تر پرونی پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 سیکټر ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي تفصیل لسیمه په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژرفخېدون کې میوي باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی
ګلاس لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي، نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته. په ډېر ښه وخت کې دوه حاصلات رسیږي او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي، نو په همدې خاطر یا ولایت چې خلک زیات ورته فاملرنې اړولې ده، ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نور میوه ته یو څه زر پخیږي، نور میوه یو څه خام وي دا زر پخیږي، او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلی دی، ایرانی ګیلاس ورته وایي، د دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نورو ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوه باغونه جوړ کړي.
الله تعالی الحمدلله بیخي ښه دی. زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دې خانانو غږ کوم چې بادام دې کړي، چهارمغز دې کړي او ګیلاس دې کړي. نو الحمدلله ډېرې پیسې کېږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره، خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال ما اتیا زره روپۍ خرج کړو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفي وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي دي. سی د تیر کال په پرتله تقریبا 1.5% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. سی تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا فداسیال کې د چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړی خونې هم جوړې شوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سرمزدې څو موټرې له غره په راخوېدلو خټو کې نښتې دي او سورلې له کندو او خټو څخه پر اپستلو پوښتې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیر وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالی او تنګوالی لامل د غوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په وو ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ د باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم سړک خرابوالي په وجه باندې چې انتقال لو غازی اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. عوام، مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي.
د کوردر نه پورته د سړک بالکل نشته دی، تباہ برباد دی. ډیر موږ روغ نه سولل زمانه ما چې ژوند هم پنځري سرنګان ما چې ټول ګډ وټه پرلې هم پازاد دي، موږ هم پازاد دي، ټول ګډ وټه مریض کې موږ روان دوه ته روغ نه راځي.
ځای اوسیدونکو او موټر چلوونکو به د جمهوریت نظام په ورسته وکړو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوې چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چا رئیس وایي چې دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته ویل
او حضرت عبد مالک سره وو قتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې د کال په سات کې ان شاء الله یو بودیجې ونیول شي. نو دا پرسه لګړه او مې شته ان شاء الله چې د کال د نورستان کنر عمومي لار باندې ابتدایي کارونه وکړو، نو ان شاء الله امید لرو.
د نورستان او کنر اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لند او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لوی لارو د خرابوالي راپورونه خپریږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو، په دویمه نیمه کې درڅه اوومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. دا طالبان دو حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. زبیح الله مجاهد پرون ټول نیوز ته وویل داعش ډله دوی ځپلی او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي وو چې د طالبانو تر واکملۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې په څېر تورستي ډلو خوندي ځای موندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمېر نږدې 9000 ته رسېږي، چې 1319 یې نارینه، 520 ښځې او 1090 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. د ادارې نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوی دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګیدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوي ښکاري چې له غوږې یې وینې روانې دي. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د مرګ شوبله نن سهار وخت ده.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومو ورځ کې هرکلی کوم. نن خبرې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وري، خو خلک یې څنګه ژوند کوي له دې مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو، او له دې هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونو زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونو زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ ته کله پورې امکان لري، دا برداشت آخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه او ډېر راپور د سیراوي کې څه خپل حق واخلي. خامخا دا به د دې په ټولو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانې خبر نه دي او دوی نه تلې خو سرانه داسې کړې ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سیمفوني کې پردې وځړولې، بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړله چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګلمن پښتین تیرونې د یو ډلې زبریت پترڅ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړ.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، کوم مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه، زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم.
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینه وطل ډیر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړي او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو یو ناممکن ترین کار وہ خوب منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دا ملگرو دوستانو بیا ہم حد الامکان کوشش کرو جی نور ڈاکٹرز نور دنیا نور ٹیکنالوجی نور وسائل قدرت او خدے او دعاگان سے طریقم آغا مڑ بازگر اجبندی کی پل کوشش ہر ممکن وہ کہ زما چکم معلومات تھی یا ہو پر دنیا کے دا ڈاکٹر سر خبریں اکڑے نیرو سرجن سرا رپورٹ سے وہ لے گلیوں سے بل جائے تھا ہو بیا آخر کے دخ پلوانوں سر مشورہ اکڑے چروز دا ممکن نہ دا
کم زے کے دغا واقعہ شروع آغا زے کے جکم دا سی ٹی ٹی وی کیمرے لگے دلی وی آغا ہم خراب دی نو دغنا معلومی گی چې دغه کار د ریاست په مرزي شوې دی بلکې ریاست ملوث دی اوس پورا د گرفتاری نه ده شوې نو داسې څو مومنت شوې دی داسې په حرکت کې اوس پورا ایوا اداره هم نه راغلی
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لوی خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاور ته وسپارل شو
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري معمولا په تاریخ خوده د کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وړل راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي خانه خاده باندې په دې پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړوي چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي پښتنو د غورځنګ مخالفین دي دا کار باید ونه کړي د خپلواک هېواد په توګه مند یا لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره خپل ملت باید خپل فکر وکړي
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او آی ایس آی ته د غاړې توپ جوړو موږ آی ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې تاسو ولیدلې چې ارمان لونیم شهید شو عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی عثمان لالا شهید شو سردار عارف شهید شو ګیلمن وزیر شهید شو دغه ټوله ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي دغه د ایسای جاسوسان کولی سي
مړه سړی دی تکړه دی
ولا داس تکړه دی
او که هر څه کوڅو هر څه حالات دي د په بلنګي خو نه یاري شي
نه خو نه کی بلنګي سره خدای دې بلنګي نه وکو
هغه پای د سیمه وای ته لای په دې ځواني بای د سیمه وای نه مور اچھا وای ځکه چې د قوم د پاره ساز د پاره قرباني ورکړل وستا په ملتم دومره غم جن یې مچ ختم نه لري په ماشوم زړه دا سی خوک منی ما چې ختم نه لري
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتېشونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقونو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لورې د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلافی، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوی ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم شزینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او هم چنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده. د د د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی، لیکن دوی د هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي
نو ګومان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفظ یا چې وی امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په هغه کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبې شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زدار چې بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دی ته مجوره په دې سره د غوښتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بهر دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کی دم پخار آمده بیا موږ به تفاوت نه پاتې کړو. دا مجبور است چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خې دې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخره ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولی شوی ده موده تا در راتون که کال بودر پیجلی بیشتم تا جون در درسه می پوری دمان در داره چه دای خو گام ده زکا پاکستان با اکثر در دریو میشتو لکه موده غزولا او سرده ده چه در راجستر افغانانو یا چه سو چه افغان سیتیزن کرده در اغیه پالا بانه پاکستان سو پریکر نده کرده چه اغیه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بې اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولای شو هغه مونږ پیدا کړ په مزار شریف کې. واغې دا هنر له ایران لزان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې د غسلې مو په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خوختی ځانګړي خختی وي هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینې او خلوص سره د غسلې مونږ ورغولو د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي. خو په نورو هیوادونو کې دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $40,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کنز لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنز لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت د چی افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام همشته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 ملیمتر باران پکې وری. حتی داسې هم شوی چې په 1915 کال کې هلته د کال 6000 ملیمتر باران وریدل.